السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یوه بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي راپور یې ترلاسه کړی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف بیره دی چې د مړو شوو ماشومانو کره شمېر وښیي. د دوشنبې ناوخته په خپله ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی دی. یونیسف دا هم نه دی لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دغه ادارې وړاندې لیکلي ټیمونه یې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د خلکو لاسنیوی کوي. تر دې وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي و چې د سړې هوا له کبله ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي او لسګونه زره څاروي له منځه تللي دي. یو شمیر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپله حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې 8 تن افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمیر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د دوی دا غوښتنه د بریتانیا حکومت مخکې رد کړې وه، خو د دې خبریالانو مدافع وکیلانو په 13 دسمبر میاشت کې د لندن عالي محکمې ته وویل چې د 8 خبریالانو د بریتانیا د ماموریت د ملاتړ لپاره په افغانستان کې کار کړی او اوس ژوند له خطر سره مخامخ دی. د محکمې قاضي پیټر لین پرون په یوه حکم کې وویل چې د بریتانیا د حکومت پریکړې اساس ناسم دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبې خپور شو ویلي چې د افغاني کا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوي شاوخوا 300 خطي نسخې او له 10,000 زیات تاریخي تصویري اسناد لري. د سویس انفو شبکې د راپور له مخې د دې کتابتون بنسټ سویسی وګړو پاول او ویرونیکا بوخیر دید شي په 1950 کال کې ایښی و. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر 30,000 څخه اوښتی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مرګ ژوبل ډېر شمیر، یعنی نږدې 20,000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوي دي. د زلزلې یوه اونۍ ووته، خو لا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر حکومتونو او ژغورونکو نیوکې زیاتې کړې دي. پرون دوشنبه هم لږ تر لږه 8 کسان تر نړېدلو ودانیو ژوندي را ایستل شوي دي. ټاکل شوې همدا اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدراعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړی شوی اړیکې بیرته ورغوي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار ډیریک شالیت به د دغه پلاوی مشري کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته ولاړ شي او هلته به له لوړپوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. د ناټو عمومي منشي وایي چې د روسیې لخوا پر اوکراین پراخ پوځي عملیات لا پخوا پیل شوي دي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې یوې خبرې غونډې ته وویل د لویدیځ پوځي ائتلاف هیڅ داسې نښې نښانې نه ویني چې ګنې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي، او زیاته کړې ده هغه څه چې موږ ته ښکاري دا دی چې پوتین او روسیا لا هم غواړي پر اوکراین ولکه ټینګه کړي او د جګړې کرښو ته نور ځواکونه، وسلې او امکانات واستوي. کیف له دې مخکې اټکل کړی و چې د روسیې پوځ پر اوکراین د داسې یو پراخ برید پلان لري چې نه یوازې د دونیتسک او لوهانسک ختیځې سیمې بلکه په شمال لویدیځ کې د خارکیف او په جنوب ختیځ کې زاپوریج سیمې هم پکې شامل دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له فنلند او سویډن سره ژمنه کړې چې په ناټو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب له طرحې څخه به نور ملاتړ وکړي. انالینا بیربوک پرون د اروپا د شمال هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دا څرګندونې وکړې او وی ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې دوه هیوادونو لپاره ډیره مهمه پیښه وه. میرمن بیربوک زیاته کړه چې فنلند په 30 کلونو او سویډن په 200 کلونو کې د ناپیلتوب یا په پوځي ائتلافونو کې د نه ګډون سیاست لاره غوره کړې وه، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته یې په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو له ډېر وړاندې په ناټو کې د غړیتوب غوښتنې ثبت کړي، خو د غړیتوب لپاره یې لازمه دا ده چې د ناټو ټول غړي مثبته رایه ورکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای سئ چې تفصیلي زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. په دې خبرونه کې خبری مسائل هم دومره وو. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې خبرونه درته یا ځانګړې مرکه درته نشر ته چمتو ده.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی، کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پوښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو ته تللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم په اکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د ښځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. درمنرتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د ښځو په اړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې ښځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمېر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به یې په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو. او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو دغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هېڅ نو واکسین سوي. ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لارښو موږ ته ښې مشورې راکولې که و مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان چې په سوي تغذیې اخته وو هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سي ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسېدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوي تغذیې په باره کې د امیدواره میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به یې خپل دارو شیان ورکول یعنی تر یو اندازه ښه وو ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله نارینه د نارینه ته نو تر ډېره دمه مشکل حل وو خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچی تلل زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي دا غیر څومره وایي چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته نو دغه ټیمونه ډېر مفید او ډېر ګټه به رسوله ارې ساحې ته بتله خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي نه ځي لرې پرتو سیمو ته خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا ښځینه ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولی چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پېښ شوي دي کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي په ښځینهو باندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو ډېر مفید وو کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکا پورې لاړ شي هغه ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر کلو څخه لري دي هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکا پورې لاړ شي دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځی پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې دي کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان په اکله هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه
نه بولی ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پرې خو چېلته یو نارینه ډاکټر تا ویني او خزینه ډاکټرانې دونه نشته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا